السلام علیکم اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم نومړی څولن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. ښاغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغان ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنی الکساندرا مصطفیا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی. بهبودی د جنوري په 15 مې ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیر وڅ باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانېدلی ده چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نیول شوي، ځن یې بیرته خوشي کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متي ولاویسا لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي وین حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی، خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. د تیرو جګړو پاتې مهمه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوی دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسؤل محمد کامګار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوو تنو مړینې دي موندل شوي. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي. د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې له یو بم سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه، خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه تجلا شوې ده، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وايي افغانان د خبرو لاله د اوسنیو ننګورو د اواري غختون کړي. ټام ویست نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، په خواني وزیران او قومي مشرانو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلې دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو، د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلې او تر خوای هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینه یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې پرونی غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویست هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویست 13 سیشنبه د اپریل په 14 د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویست به په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په ننګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان جونو ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خوایې د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیم د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمیر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیم وړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامې له مخې د ګوچین پروم چینی شرکت وړاندیز کړی دی ک چرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په و میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامې کې راغلی دی چې د دغه چینی شرکت یو استازی ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینی شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختي وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې داسې څه وایي چې لا وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې ارقام څه چې په 2000 کال کې تقریبا 15 ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس داسې څه چې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی وو. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به یو لک او شل زره کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او یو میلیون نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینی شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی وو. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی وو چې په دې کانو کې تر 10% پوري لیتیم دی. د طالبانو د سیمېسو چارواکو د وینا پر بنسټ دوه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان د لارې چین ته انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
په افغانستان کې اوشمیر معلولین وایي د طالبانو لبیا واکمنې دورستۍ لنګدي دوو کلونو راهیسې معاش نه اخیسته. دوی وایي لډیر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغه معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنې معاش چې شاوخوا یو لک او شل زره افغانۍ وو 15000 افغانۍ ته راکم کړ، خو دا پیسې هم نه دي ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیاتی په دې راپور کې.
یا شعار میتن و تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار.
دا پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوي دي. دی دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنی معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرای قبلی وزارت دفاعستم ما خودم هر دو پای خدات
زه پخپل د ملي دفاع وزارت له پخواني افسرانو يم. دواړه پخې مې نشته او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر او په هلمند کې شهید شو، څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیل تر ننه پورې مخ خپل معاش نه دی اخیسته. یوازې ما نه بلکې 90% شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیسته. یوازې 10% به اخیسته.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت دغه پخواني افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې وو په منظم ډول معاش ورکوي. شیرالم د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکو دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالی کې د ماین نامه خپل پخې له لاس ورکړي. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوری نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوو، سل زره یا هم یو سل شل زره مو معاش، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه قطع کړي دي. زما په خانه شته د ژوند وضعیت مې ډیر خراب دی، معاشونه مو د کال 15 زره تراټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډیر سخت شوی و، اته کسه په کورنۍ کې لرم.
و موږ غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورثې د دوه اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو دغه وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15 سلنه نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 1.5 میلیون کورنۍ سبدي، او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ وا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د اپریک راستای چې د انګور اډې سیمه کې د سوداګریز بندر کچې تلوړه کړه. پاکستان د پنځشنبه په ورځ د اپریک وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړه وستایله. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې د محلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو هیوا دول لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست تل شي د دریوړ ولایتونو سره وس کول شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد او وس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي، یعنی زمونږ په دا وسم په د غروان دي سکاره او میوه پروانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته هم ډېر لوی سہولت به زمونږ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک له لارې کیږي. د تیر رژیم په وخت ډېر غونډې وشوې چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نوو پاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغله الکوزي په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر $1 میلیارډ ډیر صادرات کړي دي چې ډیر اسکاره، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزي زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,500 ټنه سبزیجات او نشتې 4,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو لمخې د افغانستان لاري د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمن تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوه دی. ریاض په تیرو نږدې اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشتې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اټنستو ویل چې دا یو ښه اقدام دی.
د پوزیان